دي داسې وزادي چې د غونډیو هیوادونو په شمول د سیمې په هیوادونو کې ساره کم دي، خو ورستی بریدونه داسې ښکاري چې د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره هڅې دي. همدا اوس په افغانستان کې د نن د ټولو رسنیو خبریالان او استازي مستقیم یا غیر مستقیم ویرول شوي، خبرونې یا اغیزمنې شوي، او ګواښونه، تهدیدونه او محدودیتونه د دې سبب شوي چې معلوماتو ته لاسرسی ورسره محدود شي. آیا په افغانستان کې پر ژورنالیستانو بریدونه، پر اشخاصو بریدونه دي که د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې؟ د بیان د ازادۍ د ساتلو او د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره بېلابېل لوري څه کولی شي، او که حالات دوام وکړي په افغانستان کې به د رسنیو راتلونکی څه وي؟ په دې او نورو مسلو د بحث لپاره راسره افغان ژورنالیست او زما پخوانی همکار حمیده عثمان، او د افغانستان په جنوب کې د نه یاد آزادو رسنیو د ملاتړ د اداري مسول عبدالسمی غیرتمل ملدي، دواړو ته هرکلی وایم. حمید عثمان، اول خو ستړي مشي، ډېر اورېدونکي به له ازادۍ راډیو نه ستاسو غږ سره اشنا وي. د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته تاسو له لومړنیو خبریالانو وي، په ځانګړې توګه له ښځینه خبریالانو څخه چې هغه مال مو په کابل کې کار کوو. هغه مال د خبریالانو لپاره چې نوې نوې د بیان ازادۍ غوړېدله، شرایط څنګه وو او وروستیو څو کلونو کې څنګه شول؟
ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشاله یم چې یو ځل بیا تاسو په وینا مې ما غږ له دې راډیو وزي. البته زه باید ووایم چې دا واضح خبره ده چې افغانستان د سیمې هیوادونو، حتی د یو شمېر پیاوړو هیوادونو د رقابت ډګر دی. هر کله چې هغوی وغواړي د خپلو اهدافو او ګټو د ترلاسه کولو لپاره د دې هیواد په چارو کې لاس واهلي، څه چې سیاسي او اقتصادي تغییرات راولي. زمونږ د هیواد تاریخ د دې شاهد دی، او موږ هغه نسل یو چې دا ټول مو تجربه کړی دي. موږ د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته په افغانستان کې وکتل چې د حامد کرزي د حکومت پر اطلو سره په بېساري ډول د ازادۍ، د بیان ازادۍ وده وکړه. ډېر شمېر راډیوګانې پرانیستل شوې، تلویزیونونه جوړ شول، مدني ټولنې فعال شوې، او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا په د سیمه په هیوادونو کې په بېساري توګه، یعنی ساری نه لیدل کېدو، او همداراز د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د بیان ازادي داسې نه وغوړېدلې لکه څنګه چې په افغانستان کې وغوړېده. او موږ د دې بېساري وادې په تړاو باید دا انتظار هم درلودو چې ورځ به بیا په داسې یو ټولنه کې چې موږ د مجاهدینو حکومت تجربه کوو، موږ د طالبانو حکومت تجربه کوو، یو ځل بیا به د وینا ازادي دلته خفه کېږي او د هغې مخه به نیول کېږي.
حمیده عثمان،
متاسفانه
تاسو راته دا وایئ چې د تاسو مثلا چې لومړی ورځو کې هم کار کوو، په لومړیو څو کلونو کې د ما هدف له 2002 کال نه راوروسته په دغه یو لسیزه پنځه کلونو څو کلونو کې تاسو پراخ ژورنالیستیک فعالیتونه لرل، اوسنی حالات چې موږ په اصطلاح دوه لسیزې شاته یو، د هغه وخت له وضعیت سره د یوې ژورنالیستې په توګه څه فکر کوئ چې هغه وخت تهدیدونه دومره نه وو؟
خا په هغې وخت کې ځینې تهدیدونه له دې عمله وه چې له هغه ټولنه داسې ازادۍ ته آماده نه وه. تاسو ولیدل چې بیا داسې شواهد هم شته چې موږ ولیدل په 2001 کال کې لومړنۍ خبریاله زکیه زکی د سولې راډیو مشره په پروان کې ووژل شوه. هغه نامعلومو کسان ووژله، ولې په ډزو وسلوال کسان وه، او هماغه یو چې مخالفت کوله هغه ازادۍ سره. خو د وینا ازادۍ څنګه چې ما وویل، یا د خبریالانو ازادۍ، مخصوصا د ښځینه خبریالانو ازادۍ، هلته واقعا چې د نړیوال ټولن لخوا نه ملاتړ کېدو، د خپل حامد کرزي لخوا ملاتړ کېدو، مستقیم به موږ له ولسمشر سره بحثونه کول، البته له پخواني ولسمشر سره، او ډېر په زغرده به بحثونه کول، د نړیوال ټولنې له استازو سره، د امریکې له سفیر سره، د ناتو له قومندان سره، موږ به په پرس کانفرانسونو کې ډېر تند بحثونه کول، ځکه هغه وخت په ملکي خلکو اوایي بریدونه کېدل، او یا نور مسایل موږ به کولای شو چې ډېر په ازادانه توګه بحث وکړو. همدوی و چې ملاتړ یې کولو د بیان د ازادۍ په افغانستان کې، او متاسفانه همدوی دي چې نن چپ خله پاتې دي، یوازې لامی خبري، او دا معلومه نه ده خبريالان نن له یو پټ دښمن سره مخ دي. سیستماتیک وژنې دي او حکومت هم غندي، نړیواله ټولنه هم غندي، او متاسفانه دغه ګواښ د مدني ټولنې فعالانو ته او خبریالانو ته په زغرده روان دی، او یو ګونګ او مبهم او نامعلوم حالت سره خبریالان او د مدني ټولنې فعالان مخ دي.
سویل کی د نه یاد آزاد رسنیو د ملاتړ د اداري مسول عبدالسمی غیرتمل هم را سره دی. ښاغلی غیرتمل، لومړی خو ستړي مشی تاسو هم خپرونې ته، د تاسو فکر باندې په کابل، هلمند، ننګرهار او نورو ولایتونو کې پرله پسې په وروستیو کې خبریالان په نښه شول، تاسو څه فکر کوئ چې دا بریدونه له یو بل جلا او په اشخاصو دي او کنه له یو بل سره تړلي منظم او په رسنیو او د بیان په ازادۍ بریدونه ګڼلی شو؟
زه په دې باور یم، لکه مخکې په بحث کې یاد شو، تاسو وګورئ د دولت تر ټولو لویه لاسته راوړنه په تیرو شلو کلونو یا نولسو کلونو کې د بیان ازادي ده. هغوی چې پر هر سټیج درېدلې دي همدا د بیان ازادي یاده کړې ده، او د همدې بیان د ازادۍ پر مسایلو باندې کریډیټ اخیستی دی. له ډیرو نړیوالو کنفرانسونو کې بحث پر سوی دی، مطرح شوی دی، او د دوی مطرح کېدل یا په هر چوکاټ کې دوی د دیموکراسۍ او د نورو مسایلو بحثونه مطرح کوي، د بیان ازادي په سر کې. اما متاسفانه او بدبختانه باید ووایم چې دا د بیان ازادي هیڅ یو ادرس هم په دې نولسو کلونو کې کاملا ونه ساتله. بحث چې قرار قرار راسم، تاسو وګورئ په ولایتونو کې موږ تر ټولو عمده ستونزه چې موږ سره لاس وګرېوانو په عادي خبرونو کې هم په تحقیقي ژورنالیزم کې هغه معلومات ته نه لاسرسی وو. یو عادي ولسوال بدونی دی ولایت د والي څخه یا ولایت مقام د مکتوبه څخه یا د غیر اجازه پرته نه غږېدلی. او موږ د افغانستان د اساسي قانون د څلور دېرشمې مادې په رڼا کې د حق لرلو چې له هر چا پوښتنه وکړو، د دې تر څنګ معلومات چې د لاسرسي قانون چې د همدې اساسي قانون د پنځوسمې مادې په رڼا کې جوړ شوی دی، یو کرایي قانون دی، هغه دا اجازه راکړې ده چې هر فرد، هر افغان له هرې ادارې څخه کارکه دولتي وي که غیر دولتي وي پښتنه وکي معلومات نه واخلي. متاسفانه دغه حق قانون یوازې او یوازې په الماریو کې په جریدو کې چاپ دی او پروت دی. لوالي نیولې دلته په جنوب لویدیځ ځن کې درې ودي کوچني مامور پرې لګې قانون به شي خبر نه دی. په داسې حال کې چې حدونه دوی ته بار بار تمرینات هم په دې برخه کې وکړي. د بیان د ازادي محدودول، د ویاندویانو سلب صلاحیت کول، د دې ته تر ټولو ښه زمینه مساعده کړې ده چې خبریالان ډیرو خطرناک سیمو ته د معلومات ترلاسه کولو لپاره ولاړ شي، او بل اخره ډول ډول تهدیدونه پر ځان باندې یوسي، او ان د دوی د ژوند او سر په بای باندې تمام شي. تاسو پوښتنې په جواب کې باید وګوره وایم چې دلته که تاسو فکر سوي وو د وسلوالو طالبانو او د داعش ترڅنګ د شلو نورو وسلوالو ډلو اعدام شوی چې په افغانستان کې فعالیت لري، د غزنی د خبريال نیکزاد صاحب مسله طالبانو ډیر ژر رد کړل، او هغه یو ډیر ښه همکار یاد کړ چې دا زموږ ډیر ښه همکار و، دولت هم دا رد کړل. نو وسلوالو طالبان و بخشي حکومت کاسوینی وي په دې تور باندې، اما تر پایه پر زموږ د پاره دا کاني کوینډا جواب نو چې موږ د نیکزاد کاتلینی ولیدي او ساده ویډیو یې واسطه او هغه کې ډېر عادي خبرې شوی، اما دا واضح نه سول چې دا په څه شکل شوی او چیرې پلان شوی و دا برید کومه طرحه ده د دې تر شا تر څلور لاس په نورو ولایتونو کې دغه سکړی سرام لاس لري کې نه لري.
غیرتمل صاحب،
ډېر عادي شکل باندې
او د هلمند کې الیاس دای په نخښه شو د آزادې رادیو خبريال، نگزاد په غزنی کې په نخښه شو، په ننګرهار کې ملاله میوند په نخښه شو، په کابل کې د تلونی او زیو پخانه خبريال یما سیاوش په نخښه شو. دغه وژنې تاسو فکر کوئ چې په مجموع کې له یو بل سره تړلې تنظیم شوی د بیان په ازادۍ د رسنیو د محدودولو په خاطر وژنې دي، ار څوک چې یو کنه فکر کوي له یو بل جلا جلا پیښې دي چې په ار ولایت کې په سیمه ایز
کې؟ نه نه نه، دا تړلې او سیستماتیک وژنې دي. هر هغه ادرس چې غواړي د اولس ژه خاموشه کې، هر هغه ادرس چې غواړي چې اولس نور باید پر خپل باندې پلسران واچي، او غي ته تر ټولو اسانه لار د خبري اعلان تهدیدول او د خبري اعلان وژنې دي چې همدا یو کړل دا کار یو کوي. تاسو وګورئ په هلمند ولایت کې، د هلمند ولایت څخه به ډیر خبري اعلان اوس ریپورت نه ورکړي، او غي د سر په بای باندې ریپورت نه سي ورکولای، او غي تر ژوند هیڅ یو خبر مهم نه دی. امدا شکل په کندهار کې
اغیزته رازو غیرت مرسب چې پر سنوي تاغیز کړي دي. اغینه مخکې به زه راشم، حمیده عثمان، د دې وژنو په اړه باندې لکه مخکې چې تاسو وویل غیرتمل صاحب هم ورته اشاره وکړه، یو ګونګ او مبهم غوندې وضعیت دی. حکومت پړه پر وسلوالو طالبان واچوي، وسلوال طالبان په ټینګار وایي چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري، پرله پسې ردی. تازه د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لاګټ په یو ټویټ کې طالبان ملامت کړی دي چې دوی د مدني فعالانو، حکومتي چارواکو او ژورنالیستانو پر ضد یو داسې کمپاین پایل کړی دی هدفي وژنو چې مسؤلیت یې نه اخلي. د تاسو فکر باندې د طالبانو دغه په دې پیښو کې د مسؤلیت ردول او دا چې په طالبانو باندې ځینې مسؤلیت وراچوي، تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟ څوک بالاخره لاس لري چې ار لورې مسؤلیت ردی او طرف نه معلومیږي چې بالاخره دا وژنې څوک کوي؟
تاسو پوهیږئ چې د حامد کرزی د حکومت نه وروسته، د اشرف غنی په حکومت کې، ډاکټر صاحب اشرف غنی په حکومت کې، د خبریالانو په وړاندې تهدیدونه، د مرګ ګواښونه، سانسور، د خبریالانو بند کېدل، لنډمهاله البته بند کېدل، د رسنیو بندیدل، د خبریالانو فرار له هیواد نه تیښته، دا مسائل ول. ولې دغه سیستماتیک وژنې هغه وخت زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې خبرې رابرسېده شوې. له دې خبرو سره سم تاسو ګورئ چې په دې دوو میاشتو کې، لکه څنګه تاسو اشاره وکړه، د یماس یواش په وژلو سره دا مسله پیل شوه. یو خبریال امینی د یک تلویزیون خبر، د آریانا نیوز خبریال، ځوان خبریال ودریږي، خپله غاړه په تیګه پرې کوي، دا هیڅ عقل نه مني. بل خبریال صدیقي په استالف کې په مرموزه توګه په ډېر یو جنایي حادثه کې وژل کیږي، یا همدارز ملاله میوان په ډاګه وژني، الیاس دایي په ډاګه وژني. د خبریالانو دغه مرموز وژنې، سیستماتیک وژنې، واضح خبره ده چې د طالبانو راتګ سره نیغ په نیغه تړاو لري. پښتنه دا ده چې که څوک طالبان غواړي په واک ورسوي، یا خپل طالبان غواړي چې په دې واک کې شریک شي، نو باید د وینا په ازادۍ، په خبریالانو، په رسنیو محدودیت وضع کړي، قانون وضع کړي. ولې داسې وحشتناکه وژنې کوي؟ دا واضح خبره ده چې په افغانستان کې اوس مهال په خپل کابل کې یو شمیر هغه ډلې دي د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حس، هلته د شورای نظار ډله، همداراز نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې شته چې هغوی فعاله دي.
عثمان، تاسو د یوې ژورنالیست په توګه کار کړی دی په افغانستان کې، امنیتي ادارو سره خپل لوړې ژورې درلودلې دي، وخت په وخت به ماتمن ستونزې هم لرلې ورسره. طالبان دغه خبره چې دوی ته ګوتنی ولکېږي، هغوی ټینګار کوي چې دا بریدونه د دوی د بدنامۍ لپاره کیږي، او حتی هغوی حکومتي ادارې تورنوي.
تاسو ما ته اجازه راکړئ، زه خپله مخکنۍ خبره په دې تکمیلوم چې د دې وژنو پړه طالبان کولی شي په دې نورو وسلوالو ډلې واچوي، دا وسلوالو ډلې کولی شي چې په طالبانو یې واچوي. دلته ټول وسلې لري، خو باید دا واضح وویل شي چې دغه قتلونه د سولې له خبرو نه وروسته، یا د سولې له خبرو سره یو ځای په ګام په ګام شروع شوي. او تاسو ولیدل چې اولین قتل د یماس یواش، ورپسې دغه سیستماتیک وژنه چې د غور د خبریال په وژنه سره موږ تاسو ولیدل چې دوام لري، لا نه پوهیږو چې آینده قتل یا آینده وژنه به د چای. نو دا نیغ په نیغه دې مسلې سره تړاو لري چې طالبان که غواړي چې راشي، یا دوی ته واک ورکول کیږي، یا په واک کې شریک کیږي، دوی له وسه غواړي چې دغه د بیان ازادي چې نړیوالې ټولنې د یو ډالۍ په توګه افغانستان ته ورکړې وای، یو شمیر هیوادونه فکر کوي چې د یو ډالۍ په توګه یا سیاسي ارزښت په توګه افغانستان ته ورکړه، دا باید وس قرار قرار له منځه لاړ شي. نو زه خپل ما تحلیل همدا دی، او فکر کوم چې طالبانو د راتګ د پاره د یوې لارې اواري دل دي.
مننه خغل غیرتمل دی. حمید عثمان په خبرو کې مو واوریدل چې دی ویل چې خبریالانو په خام ستونزې درلودي، خو په دغه کچ باندې ستونزې چې د افغانستان د سولې د خبرو د پایل سره په یو وخت راپورته شوې دي رسنیو په وړاندې، پا په دې کچ باندې سیستماتیکی وژنې او ستونزې نه وي. تاسو هم دغه یو بې ځوابه پوښتنه چې د ډېرې مودې نه همداسې مختلف نظرونه پرې راځي راته ووایئ چې دا وژنې څوک کوي او آیا د سولې له روانو خبرو سره تړاو لري؟
دقیقاً د سولې د خبرو سره کاملا تړاو لري. تاسو وګورئ د دولت او طالبانو دواړه طرفونو کله چې مخامخ پر میزونو سره کښېنستلي، کله چې طرفداران پر زینونو او رسنیو په بحثونو کې ګډون کوي، دومره تند الفاظ، دومره تند ترمینالوجي او دبل په وړاندې کاروي چې ولس اطمینان کوي چې زموږ د دې تر مابین سوله هیڅ نه وه امکان نه لري، او ولس یو ډول نه امید کړی دی چې تند ترمینالوجي و تند الفاظ و تند مسایل. نو دې تر څنګ پر دغه مسایلو پر دغه وژنو باندې چې هغه د خبریالانو دي، مدني فعالانو دي، د دواړو لور ردول په دې معنی دي چې دواړه طرفه یو پر بل باندې د دغه وژلو ادعا لري، چې دا وژنې یا دولت کوي او دا وژنې یا طالبان کوي. دواړه طرفین په آن واحد کې رد کوي، او دواړه طرفین دا ادعا لري، دواړه طرف دا ادعا لري چې دغه سیستماتیک وژنې چې د خبریالانو مدني فعالانو دي، دا د یو طرف یا بل طرف له لوري کېږي. کاملا د سولې د خبرو سره تړاو لري، او زما لشکي لغاړو یو غوښتنه دا ده چې د خبریال په وژنه باندې بیل دي چې فساد سره مبارزه موږ کمزوري کو، فساد اوچته ورسو، د خلکو ستونزې تر ځای پاتې شي، خلک نه خبره پاتې شي، خلک زیریدلې او کړېدلې پاتې شي، خصوصا عام ولس بیل هیڅ نه و پیدا، نه هم دولت پر دې باندې امتیاز اخیستلی شي او نه بخل هدف ته ورسیږي، او نه هم وسلوال هغه که هر ډله وي او هر څوک یې کوي. یوازنۍ لار چې فلار کې د لای شغه د خبريال مدني فعال او هغه ادرسونه شغه د اول سفاره ژغ دي دوغې له مرګ دوغې ته د بعد لاس وخت کاملا ځکه خبريالان چې هم دا اوس به وسلې په کندهار شار کې او په ګڼو ولایتونو کې د اول ستونزو د حل لپاره یې سیمه ته ځي. تاسو باور وکړئ تر ارغنداب چې کله جنگو ارغنداب اصلي تصویر هیڅ نه حکومت او نه هم وسلوالو ډلو واکان نړیوالي ټولنې او واکان نور ولسو اړوند ورګانونو ته روښانه کړي دي. همدغه خبري اعلان وزه د ثانیه شاید دیم پر بیلابیلو خبري اعلانو باندې تا تکان وسول. همدغه خبري اعلان د صرف په بیت لل ارغندا ورشتنی تصویر خلکو ته وشا و چې تکښنه باغونه د ولسوالي په مرګونی ولسوالي
مننه غیرت ملسب تاسو تر ازو بیرته حمیده عثمان څو ورځې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار پر خپل ټویټر لیکلی و چې دغه مقایسه سمه نه ده په دې وژنو کې چې د حکومت د جګړې په دواړو غاړو باندې غږ کوو چې د خبریالانو وژنې دې پای ته ورسي. البته دا د هغه نظر و. د دې ټینګار دا و چې دوی ځواب ویونکي دي، دوی د رسنیو او د بیان د ازادۍ پالونکي دي، او ظاهرا دا د دوی هڅې دي چې په افغانستان کې رسنۍ وس په دغه معیار دي د بیان ازادي شته دي. تاسو فکر باندې دغه خبره څنګه ده؟ آیا د دغه روانو قتلونو او وژنو کلورې نه وي معلوم، نو مسؤلیت دواړو لورو ته په یو ډول باید راځي شي؟
بالکل، حکومت د خپل هر فرد د ساتنې د سر و مال د ساتنې ضامن دی، دا قوانین تصویر کوي، دا خپل دویم پویږي. بله مسله د دې مسلې د دې وژنو سرنخ یا د دې ستونزې سرنخ همدا اوس د حکومت په لاس کې دی. د حکومت استخباراتي او کشفي اداري ښه پویږي چې دا قتلونه څوک کوي، دوی چیرته دي. دوی خپله همدغه نن ما د رئیس جمهور د مرستیال امرالله صالح په فیسبوک کې ولوستل چې دوی په د کابل په اتمه حوزه کې هغه کور پیدا کړی، هغه کسان پکې نیولی دي چې مقناطیسي ماینونه جوړوي او په موټر یې نخلی. کله چې تاسو دغه ډلې نیسئ، کله چې تاسو استخباراتي او کشفي ادارې پوهیږي چې دا مقناطیسي ماینونه په کابل کې جوړیږي، نو واضح ده چې تاسو پوهیږي دا قتلونه څوک کوي او کنه. دا پوښتنه پیدا کیږي چې تاسو کشفي او استخباراتي ادارې هیڅ دغه توان نه لري چې دا ستونزه حل کړي. تاسو د حکومت په حیث، تاسو د مشرانو په حیث هیڅ دا توان او قدرت نه لري چې د خلکو سر او مال وساتي. نو لطفا تاسو دا کمزورتیا ومنئ. بله مسله دا چې طالبانو د کوم قتل، د کوم جنایت تور په ځان منلی دی چې دا ومني. هر مسله نن په افغانستان کې داعش وایي چې
طالبان دا جنایت کوي، موږ دا جنایت نه کوو، طالبان وایي چې موږ دا جنایت نه کوو. په دې سال کې چې طالب او داعش نن یوه ډله ده، زه متعقنه یم چې په دې قتلونو کې طالبان سل په سلو کې لاس لري. شواهد دا ښیي عام خلک په دې مسایلو کې لاس نه لري، او د وینا ازادي فکر کوم چې دوی کولی شي محدوده کړي، خو له منځه نشي وړلی، ځکه دا د انسانانو طبیعي حق دی.
مننه حمید عثمان. وسلوالو طالبانو په ځانګړي توګه د دې ډلې وایان زبی الله مجاهد په ورستوي کې آزادۍ رډیو سره په یو مرکه کې په ټینګار وویل چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري، او نه دا هغه څه دي چې دوی ته ګټه کوي. د دا وکړه چې دا د دوی د بدنامولو هڅه ده. په هر صورت اوس په دې ته راشو چې اغیزې څه دي. ښاغلی غیرتمل، تاسو مخکې وویل چې له هلمند نه د الیاس دایي تر وژل کېدو وروسته څوک رپورټ نه ورکوي. پرون موږ ته یو اورېدونکي هم له هلمند نه خپل پیغام پرېښی و، په خپل ټلیفوني پیغام کې ویلي و چې له هغې ورځې چې الیاس دایي وژل شوی، دغلته د بې ځایه شوو کډوالو په اړه باندې چا پوښتنه نه ده کړې. د هغه وینا دا وه چې وخت په وخت به دایي په کډوالو او د دوی په وضعیت رپورټونه جوړول، او چارواکي به ورته متوجه کېدل. تاسو ته عموماً په دغه سهیلي ولایتونو کې د دغه تهدیدونو اغیز په پوښښ د ژورنالستانو ووایي چې څومره یې اغیز کړی دی د ژورنالستانو او رسنیو په کار؟
دقیقا مخکې موږ پر دې باندې تبصره وکړله، او اوس هم وایم چې یوازنی ادرس چې د ولس لپاره تر ټولو واضح او اسانه ادرس و، تر څو خپلې ستونزې ورسره شریکې کړي او خپل د زړه بړاس ورته وباسي، هغه رسنۍ وي. د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ، ارغنداب ولسوالۍ، ډنګ، دامن، دا هغه ولسوالۍ چې جنگ ځپلي دي. ما یوازنی ادرس چې د خلکو د غږ پورته کولو لپاره و، هغه رسنۍ دي او رسنۍ وي. عیني شکل په هلمند کې د شهید الیاس دایي ټول رپورټونه تاسو وګورئ، هغه پر دغه وروستۍ ناخوالو باندې جوړ کړي وه، او اوس هم خبریالان اخته و رپورټونه یې جوړول. ما متاسفانه په دې وروستۍ کې د شهید الیاس دایي تر شهادت وروسته، او په ګڼو نورو ولایتونو کې پر خبریالانو تر بریدونو وروسته، خبریالان یو ډول خپل ژوند تهدید بولي. هر اونۍ، هر ورځ، هر دوې ورځې چې زه د خبریالانو سره تماس نیسم، هغوی هیڅ په کاملا باور باندې د باندې نشي وتلی، تر څو پر تاکیدي مسایلو، تر څو پر هغه مسایلو چې هغه ولس ورسره لاس او ګرېوان دي، له ستونزو سره مخامخ دي، پر دغسې مسایلو باندې رپورټ جوړ کړي. کاملا یې د خبریالانو پر ژوند باندې اغیز کړی دی، او دا اغیز د خبریالانو پر ژوند باندې نه، بلکې د ټول ولس پر ژوند باندې منفي اغیز دی. تاسو وګورئ، خلک له فساد سرچ کوي، خلک له ګڼ شمېر نورو مسایلو سرچ کوي، اما د غږ پورته کولو لپاره یې ادرس نشته. خبریال کور دی او یا هم په دفتر کې دی، راوتلی نشي، او یا یې بیخي ولایتونه پرېښي دي.
حمید عثمان، تاسو راته خپل خبرې راټولې کړئ او په مجموعي توګه راته دا وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره خپل خبریالان، د رسنیو ادارې، افغان حکومت، او همدارنګه وسلوال طالبان چې په افغانستان کې په راتلونکي کې په نظام کې د شراکت ادعا لري او غواړي، دوی ټول څه کولای شي چې هم له خپل ځان نه دا مسؤلیتونه لري کړي او هم لږ تر لږه خبریالان خوندي کړي؟ د تاسو وړاندیز څه دی؟
البته پلانډه توګه باید ووایم چې ما له خبریالانو سره خبرې کړې. همدا تېره شپه مې له یوې ښځینه خبریال سره په کابل کې خبرې وکړې. هغوی ډېرې وېرېدلې دي، له کوره وتلی نه شي، خبریالان بې دفاع کسان دي، دوی توپ او ټانک او اصلي نه لري. په فیسبوک کې هره ورځ دوی لیکي چې، یا په نورو ټولنیزو شبکو کې، ټویټر کې دوی لیکي چې موږ خدای پامانی کوي، او وایي چې هر ورځ که موږ د کور نه تاسو دا پسې موږ باید خدای پامانی وکړو، او فکر وکړو چې د موږ د ژوند وروستۍ ورځ ده. مدني فعالان له ګواښ سره مخ دي، خبریالان له ګواښ سره مخ دي. خو خبره دا ده چې که دوی ټول غږونه غلي کړي، نو یو غږ به پاتې چې دغه غږ پورته شي. فکر کوم چې دا مسله اوس ګرانه خبره ده چې د دې مسلې دپاره څه وشي، ځکه چې هغه کسانو چې په افغانستان کې د وینا د ازادۍ ملاتړي و، هغه کسانو چې ولسواک نظام په افغانستان کې غوښتو، هغوی هم نن چپه خوله پاتې دي. او زه فکر نه کوم چې داسې لاره به د اوس دپاره حل لاره، ډېره مشکله خبره ده چې موږ پرې وغږیږو. خو البته تر هغو چې دواړه لوري، طالبان او د افغانستان حکومت، واقعا په سولې یو ایمان، عقیده او باور پیدا نه کړي.
مننه حمید عثمان غیرت مل سپتا صورت لند وای په څو ثانیو کې چې که همدا حالات رواني دي بیان په ازادۍ به اغیزې څه وي؟ آیا رسنۍ به وکولی شي فعالیت وکړي؟
رسنۍ به وکولی شي چې فعالیت وکړي، اما متاسفانه هغه شی چې له رسنۍ هیله کېږي، هغه شی چې له رسنۍ توقع سته، په هغه شکل باندې نه. خلک به یو ډول بې باوره شي، ولس به یو ډول له ستونزو سره لاس و ګرېوان یا نه د غږ پورته کولو دپاره به هېڅ برس نه وي. دا اوس هم له محلي رسنیو نیولې تر نړیوالو رسنیو پر ټولو باندې منفي تاثیر دی، پر ټولو باندې اغېزه ده، او دا اغېزه ورځ تر بلې نور هم ډېرېږي.
مننه افغان ژورنالیست او زما پخوانی همکار حمیده عثمان او د افغانستان په جنوب کې د نوی یا د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤول عبدالسمی غیرتمل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.